شنه خراغ لاست.
بله زرغونه منګل، تاسو سړی مشه دی ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په ترڅ کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې وایي ناتو ځواکونه چې کله له افغانستان ووځي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دې هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لار هواروي. دغه راز د افغانستان په اړه پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د ناتو ملکی استازي وایي چې ناتو په داسې وخت کې افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې، او امریکایي چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما به د برما د اپوزیسیون له مشري سره په شخصي ډول خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینه مړی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ویډیو کانفرنس له لارې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو د داخلي حملو په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. په افغانستان کې د روان کال رئیس په دا ډول حملو کې 150 نړیوال عسکر وژل شوی دي. په عین حال کې د سپینه مړی ویان جی کارني د دریو امریکایي سناتورانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي تر هغه پورې چې د دغو وژنو اغېز څرګند کیږي ستراتیژیک شراکت دی په موقت ډول ودرول شي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې لمه کې ویل شوي چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ملي حاکمیت څخه کلک ملاتړ څرګند کړ، او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د عملي کېدو لپاره به په راتلونکو اونیو کې د دوه اړخیز ګډ کمیسیون د فعال کېدو او دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر د خبرو د پیلېدو په ګډون نور مشخص اقدامات کوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې ناتو په داسې وخت کې افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. سیمن ګاز پرون په بروکسل کې خبرلنو ته وویل اداري فساد، لوګه او ګڼې نورې ستونزې لا هم په افغانستان کې شته، خو تر 2016 میلادي کال وروسته نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کړې دي. سیمن ګاز زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې مرستې او په افغانستان کې ښه حکومت د ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. ټاکل شوی د 40 ورځې وروسته د سیمن ګاز پر ځای هالنډي ډیپلومات مارتیس یوخیمز په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي په توګه په کار پیل وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې له هند سره لوبه وبایلله. تیره شپه په کولمبو کې هند د درویشت منډو په توپیر افغان ډله ماته کړه. د شل اورونو په نړیوال جام لوبه کې لومړی بیټنګ هند وکړ. په ټاکل شل اورونو کې د هند 15 لوبغاړي وسوځیدل او 159 منډې جوړې کړې. د هدف ته د رسیدو لپاره په پیل کې افغان لوبغاړي ډیر ښه وځلیدل.
Stuck in the pitch, his pitch just starting to grip.
د لوبي تر نیمای پورې هم د هیله افغان کرکټ ټیم لرله چې خی هدف ته ورسیږي، خو د افغانستان وروستي لوبغاړي په پرله پسې ډول وسوځیدل او شلم او لا بشپړ نه و چې په 168 منډو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي اوټ شول. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان نړیوال جام دوهمه لوبه له انګلستان سره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادعا ویرات کړی چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیوال اداره د روسیې په سیاسي حلزلو کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ویکتوریا نولان پرون وویل د مسکو د پریکړه چې د یو ایس ایډ مستل خپل هیواد باسي خوشنوون کړه.
It is regrettable that the Russian people are not going to be able to benefit.
دا د خوشنۍ خبره ده چې د روسي خلک به تر دې وروسته د روغتیا چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې د امریکا له خلکو د مرستو به برخې شي. واشنگټن د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسي پریکړه کړې چې یو ایس ایډ مصوبه د روسي د بهرنیو چارو وزارت د مستورن کړی ده چې د خپل مرستو لارې پر انتخاباتو غیږ شندي. یو ایس ایډ مصوبه د شوروي اتحاد له تجزیه وروسته وروسته په روسیه کې فعالیت پیل کړ او په دغه هیواد کې تر 2.6 میلیارد ډالر د ناروغیو پر مخنیوي چاپیریال ساتنې د مدني ټولنې پر غلختلتیا او د اقتصادي چارو په رغونه لګولې دي. امریکای چارواکی وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د برما د پوزیسیون له مشر آن سان سو چی سره په سپینه ماڼۍ کې په شخصي ډول خبرې وکړي. له آن سان سو چی سره دا د باراک اوباما لومړی لیدنه کتنه ده. سو چی په برما کې کلونه کلونه پخوانی پوځي رژیم په خپل کور کې نظر بند کړی و. دا د اوس د متحده ایالاتونو په 12 ورځني سفر ده او دې ته به د کانګرس له لوري د سرو زرو میډال هم ورکړ شي. کانګرس په 2008 میلادي کال کې د سوچ په غیاب کې دا میډال هغې ته ورکړی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قرغیزستان ته ورسید سو د دغه هیواد له ولسمشر الماس بیک اتومبایف سره وګوري. تمه ده چې د دواړه مشران به په قرغیزستان کې د شلو نورو کلونو په مخه د روسیې د پوځي اړې د تمدید په اړه خبرې وکړي. همداراز به پر قرغیزستان د روسیې د 1500 میلیونه ډالرو پور مسله یاده شي چې قرغیزستان غواړي چې روسیه یې ورته وبخي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان ووځي هلته به طالبان مات شوي نه وي. خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر یوې میاشتې به د هیواد اتباعو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د کابل ښار د مکرریانونو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ځمکو د غصب ګواښ د دوی تر بلاکونو پورې رسېدلی او ځینې حکومتي چارواکي کوښښ کوي د بلاکونو ترمنځ پرتې شنې سیمې هم غصب کړي.
اگه ما ری سفید چدیم از بین رفتیم خیرم ایتفلای ما خمانده نواسای ما خمانده ظلم هم از خود اندازه دارم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سریلانکا کې د شل اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له هند څخه لوبه وبایلله. د غرازه په نړیوال موضوعاتو کې د سوریې د ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکو. د سوریې ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر ته ویل کومه جګړه چې په سوریه کې پیل شوې یوازې دمشق نه ګواښي بلکې ایران او د لبنان حزب الله ته هم ګواښ متوجه دی. ستاسو د ورکو شوای ځانو د لکه پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي چې کار دورې پای ته رسیدلې وایي د ناتو ځواکونه چې کله افغانستان ووځي هلته به طالبان مات شوي نه وي. خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. سایمن ګس د 2011 کال په اپریل کې د ناتو د ملکی استازي په توګه په افغانستان کې وټاکل شو. د ناتو په مرکز بروکسل کې په خپل وروستي خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه څرګندونې کړې. دا څرګندونې د احمد شیبر په رپورت کې.
د ناتو جګپوري ډیپلوماټ وویل تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان حکومت مخالف وسلوال مات نشي. خو دا توان به هم تر هغه وروسته پیدا نکړي چې حکومت را وپرسوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګاس په بروکسل کې خبريالانو ته پرون وویل د دې لپاره چې طالبان کمزوري شوي دي نو د افغانستان د شخړو د حل لپاره سیاسي لار هواره شوې ده. یاغیان لا هم هلته شته، یاغیان لا هم فعال دي. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې سوله راشي تاسو ټول پوهیږئ چې موږ هلته سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لرو او له بیلابیلو لارو د دې سولې لپاره لاسونه غځول شوي دي څو د سولې هڅې پر مخ لاړې شي او نتیجه یې روغه جوړه شي. څه چې زه یې څرګندول غواړم هغه دا دی چې یاغیان هم پوهیږي چې په زور د افغانستان حکومت نشي نسکورولی. د همدې لپاره زه باور لرم چې وروستۍ حل لاره به سیاسي وي. برټانیې ډیپلوماټ سایمن ګاس چې د ناتو د ملکي استازي په توګه یې کار وروسته له 13 میاشتو بل کس ته سپارل کیږي دا هم وای چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي بیا هم جدي ګواښونه شته. کله چې په 2014 کال کې د انتقال بهیر بشپړ شي موږ دغه هیواد چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی پریږدو. دا هیواد د دیش کلونو جګړو له ستونزو سره مخامخ دی چې بنیادي تاسیسات یې ډېر ویجاړ کړي دي. دا هیواد له سختې لوږې سره مخامخ دی او اقتصاد هم سخت کمزوری دی. د نشه یي موادو ستونزه لري او د اداري فساد ستونزه. د ناټو ملکي استازي زیاته کړه چې ناټو او نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو په کار ده چې افغان حکومت هم خپلې ژمنې ترسره کړي. سایمن ګاس څرګنده کړه چې کابل باید د اداري فساد مخه ونیسي، حکومتي چارې شي کړي او د انتخاباتو په ګډون په حکومت پورې یو شمېر نور اړوند کارونه باید شفاف ترسره شي.
په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده، د افغانستان د حالاتو په اړه وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. سایمن ګاس پرون په بروکسل کې په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې د ناتو ځواکونه چې کله له افغانستان نوزي هلته به طالبان مات شوي نه وي، خو د ناتو هڅې په دغه هیواد کې د روغې جوړې بهیر ته لاره هواروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانډ په وروستۍ غنه کې یو بل ورځ یو بل مصیبت اوس به د افغانستان لپاره څه کیږي تر صدیق لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلی. د ناتو په مشرۍ ایتلاف افیز وکونو د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو سره به ګډ عملیات راکم کړي او دې مسلې د افغانستان له یو لس کلنې جګړې څخه د وتلو د ستراتیژۍ په اړه چې په زیاتو بشري او مالي تلفاتو او لګښتونو پر مخ وړل شوي زیاتې پوښتنې راپورته کړي دي. ورسپانه لیکي وسلوالو پر روانې ونې کې په هلمند ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې حمله وکړه او د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې پکې لمنځه وړې دي. په داسې یو حالت کې د ناتو دا پریکړه او اعلان به د وسلوالو د پروپاګند یا تبلیغ لپاره ډېر اهمیت ولري. د انګلیسانو او ایتلاف ځواکونو لپاره توجیه دا ده چې د افغان پوځ د لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله یو 50 بهرني عسکر وژل شوي او په افغان ځواکونو یې د واشنگټن بې اعتمادي رامنځته کړې ده. انډیپندنت رسپانډ وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي تر 2014 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو پورې مربوطه ده. د انګلستان دفاع وزیر فلیپ هامون په روانې اونۍ کې وویل دا عملیه سمه پر مخ روانه ده او په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د انګلیس ځواکونو شمیر راکم کړي. ورسپانډ زیاتوي د انګلستان په پارلمان کې د کارګر ګوند غړی او وکیل پال فلن هغه مهال له مجلس څخه وایستل شو چې دفاع وزیری د افغانستان د پالیسۍ په اړه په دروازه ویلو توران کړ. فلن ویل دا حالت د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای حالت ته ورته دی. هغه مهال سیاستوالو دروازه ویل او عسكر وژل کېدل. د فلن په وینا نن سبا په افغانستان کې زلور او باتور انګلیس عسكر د کماقلو او احمقو کسانو لخوا غلط رهبری کیږي. نیویورک ټایمز ورسپانې هم د همدې مسلې په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې په افغانستان کې د ایتلاف ځواکونو د ویان ډګرمن ریچرډ شپیګل خبره راخسته چې وای په افغانستان کې زموږ ستراتیژي نه ده بدله شوې او موږ نه پشا کیږو. شایان ممکن یو څه بل ډول ښکاره شي خو موږ پخې نه سپکوو.
په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې پرون د هغو افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تېښتې په تور نیول شوي دي. دې ډلې د افغان حکومت چارواکو د دې ژمنې هرکلی وکړ چې وایي داسې ښځو نیول به بندوي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې مهم ټکی فرح هیواد وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د یوې ډلې د راپور پر اساس د افغانستان په ښځینه توقیف ځایونو کې د 200 ښځینه بندیانو څخه 80% هغه بیرمنی او پیغلی دی چې کوم جنایي جرم یې نه دی کړی خو له خپل کورونو تښتیدلې دي. دا میرمنی او انجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي له امله او یا د جبري ودونو له کبله د خپل کورونو پریښودلو ته مجبوره سوې دي. د عدلیه وزیر حبیب الله غالب، د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر او د کورنۍ چارو مرستیال وزیر باز محمد یارمند د تیرې یک شنبه په ورځ وویل دا سم کار نه دی چې ښځې یې انجونې د کور څخه د تیښې په تور په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. هغوی د پولیسو د عمل وغندي. د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي ډېرې ښځې په خپلو کورونو کې د زور زیاتي وهلو ټکولو او یا هم له یو چا سره په زور واده کولو په خاطر له کورونو وځي.
زیاتر نامزدی های اجباری
تر ډیره د ښځو جبري ودونه د عمرونو توپیر کورنۍ تاوتریخوالی په بدو او مخیو کې د نجونو ورکول د طلاق یادونه او سلګونه نورې ستونزې دي چې یوازې نجونې نه بلکې واده سوي ښځې هم مجبوروي چې له کورونو وتښتي
از منزل خود فرار بکنه.
د عدلیه چارو وزیر حبیب الله غالب وایي له کورونو څخه د تیشتو په تور د شوزو او میرمنو باندې کول یو غیر قانوني عمل دی.
موضوع فرار از منزل به حساب قانون جرم نیست.
د قانون لمخې له کوره تښتېدل جرم نه دی. تیر کال هم پر دې خبرې شوې. موږ د سترې محکمې له رئیس سره پر دې موضوع خبرې وکړې. دا یې تصویب کړه او د قضا د عالي شورا لخوا نورو اړوندو ادارو ته واستول شوه. حتی دغه موضوع یې قاضیانو ته هم ولېږله تر څو هغه دوسیې چې له کورونو څخه د تښتې یادونه پکې شوې په خپلو قضایي اجنډاو کې شامل نه کړي. خو دا د پولیسو او څارنوالۍ تېروتنه ده چې تر دې سرلیک لاندې دوسیې تیاروي. په دې نوم باید یوه دوسیه هم جوړه نه شي او موږ هم باید له کوره د تښتې دوسیې جرم ونه بولو.
د افغانستان په اساسي قانون کې نه دي راغلي چې ښځې یا نجونې دي له کورونو څخه د تیښتې په تور بندې سي. خو افغان قاضیان د اسلامي شریعت د تفسیر له مخې له کورونو څخه د ښځو تښتېدل جرم ګڼي. په اسیا کې د بشري حقونو د چارو د ادارې رئیس براد آدمز وایي د افغانستان یو شمېر جګپوړو مقاماتو د ښځو لپاره د مساوي حقونو مهم پیغام لېږلی دی. هغوی ویلي دي چې له کورونو څخه د تیښتې په تور د میرمنو او نجونو بندې کول ناسم کار دی او باید بند سي. د بشري حقونو د تحقیقاتو پر اساس د 50% په شاوخوا کې میرمنې او 95% پیغلې نجونې د اخلاقي جرایمو په تور په توقیف خانو کې ساتل کیږي. کله چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې له کورونو څخه وتښتي نو پولیس هغوی د دوی د پلرونو ورونو خاوندانو او یا هم د نورو نارینهو په وینا بندې کوي. ادمز وایي ولسمشر کرزی باید په دې اړه فوراً یو فرمان صادر کړي. هغه ټولې میرمنې او نجونې چې له کورونو څخه د تیښتې په تور بندې سوي دي خوشې کړي او نور باید له کورونو څخه د تیښتې په تور د ښځو بندې کول بند کړي. دا راز د بشري حقونو ډلو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو د څوارلس پناه ځایونو لا ډېر ملاتړ وکړي. په دې پناه ځایونو کې هغه میرمنې او نجونې ساتل کیږي چې کله له بندیخانو آزاد سي نو د دې خطر ورسره وي چې د خپلې کورنۍ د نارینهو لخوا به کورنۍ ته د سپکاوي رسولو په نوم ووژل سي.
ومنل چې په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې د هوا افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تښتې په تور نیول شوي دي. دا موضوع د ازادي راډیو د دې اونۍ په بحث کې هم څېړل شوی. دا بحث زموږ په بله پښتو خپرونه کې اوریدلی شئ.
په هیڅ قانون کې د مدنیزم ګوستاسي نشته کې او خزه د کور فرار کې دا یو مجرم ده او کولای شي چې د دې ترڅنګ کوم جرم کړی وسی دا باید وڅیړل شي. اما په دوسیه کې باید څه ونه لیکل شي چې دا مجرم ده د خاطر چې کور نه وتل.
په دې بحث کې په افغانستان کې خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نوې هڅو مسله اڅېړل شوې ده. د لسو بجو په لس نیمو بجو د افغانستان په وخت دا بحث اوریدلی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
جاپان له افغانستان سره د کرنې د پیاوړي کېدو لپاره د اسیا د پرمختیايي بانک له لارې د لس میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دې مرستې تړون پرون د افغانستان د مالیې د وزیر او په کابل کې د اسیا د پرمختیايي بانک د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل دغه پیسې به د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د اوبو خور پر پروژو لګول کیږي. تفصیل د معصوم میوان په رپورټ کې.
ټاکل شوی په دغه پیسو په بلخ، سمنګان، بغلان او غور ولایتونو کې د کرنې او بخور یو سلوشل کوچنی او لوی پروژې بشپړې سي. د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر ویس برمک د دیترن تر لاسلیک وروسته خبر اعلان وویل چې د دغه څلور ولایتونو په کلو او بندو کې د کرنیزو محصولاتو د لوړولو لپاره د بخور سیستم رغولو ته جدي اړتیا ده.
زموږ اټکل دا دی چې په بلخ، سمنګان، بغلان او غور ولایتونو کې به شاوخوا یو سلو شل بنسټیز پروژې پلی شي. دغه پروژې به د کلیو د پراختیايي شوراګانو په مرسته پلی کیږي. خلک به په دغه پروژو کار کوي. له دې سره به خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي. په یادو ولایتونو کې به شاوخوا 14000 هکتار کرنیز ځمکه چې فعلاً لږ او یا هم بیخي اوبو نه لري تر اوبو لاندې راشي.
دغه مرسته سی او پی سی به د افغان حکومت د ملي بودیجې له لارې ولګول سي. د اسیا د پراختیايي بانک مسؤلین وایي چې د افغانستان کلیوالي کرنیز ځمکو ته د اوبو رسولو دغه ډول پروژې به تر 2014 کال پورې دوام وکړي. په کابل کې د جاپان د سفارت چارواکو د افغانستان د کرنې او اوبو رسولو په برخه کې د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړي. په کابل کې د جاپان د سفیر مرستیال سی جی اوګاډا وویل چې د دوی مرستې په افغانستان کې تر ډیره پر هغو پروژو لګول کیږي چې کولی شي د هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودروي.
جاپان په دریو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي چې هغه کرنه، زیربنا او د وړتیا ولوړول دي. زه د کرنې له ارزښت څخه خبر یم. موږ له افغان بزګرانو سره په اوبو لګونه کې مرسته کوو. که موږ په اوبو لګونه کې ګټورې پروژې ولرو نو د افغانستان راتلونکي ته هیله من کېدای شو.
جاپان په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره د سړکونو، ښوونځیو، هوایي ډګرونو، ترمینلونو او نور مهمو څانګو په جوړولو، د وسلو راټولولو او ښوونې روزنې له پروګرامونو سره په میلیونونو ډالر مرستې کړي. په داسې حال کې چې د جاپان سفارت چارواکي د افغانستان له کرنیز او اوبخور سیستم سره د خپلو اوږدمهاله مرستو ژمنې کوي، افغان چارواکي وایي چې په توکیو کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې د دې هیواد د کرنیز سیستم پر غښتلتیا ټینګار کړی. افغان حکومت او د دې هیواد اوسیدونکي په تیرو لس کلونو کې د جاپان مرستې د پام وړ بولیا وایي چې پر مهمو او اساسي پروژو په سم ډول لګول شوي دي.
ورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د هیواد اتباعو ته الکترونیکي تذکیرو ویشل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې تذکیرو د چاپولو د چارو په ځنډیدو اندېښنه ښودلې وه. د دې کمیسیون چارواکي په هیواد کې د آزادو او شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته الکترونیکي تذکیري ضروري بولي. تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د هیواد اتباعو ته به په راتلونکي یوې میاشت کې د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو چارې پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د یادو تذکیرو چاپولو ته ټول مالي او تخنیکي امکانات برابر کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مارستیل نجیب الله دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د اندېښنو لری کولو ته هڅې تیزې کړې چې دا تذکیرې ژر چاپ شي.
تذکره الکترونیکی کارش به شدت جریان داره. پروسه استخدام کارمندان روی تذکره
د الکترونیکی تذکرو کار په بیړه پرمخ سی. د 400 کارکونکو د استخدام لړۍ پیل شوې. د اتباعو لپاره د فرمې نمونې وزیرانو شورا ته لیږل شوې. موږ هڅې تیزې کړې چې کار یې په راتلونکي یوه میاشت کې پیل او د انتخاباتو د کمیسیون اندېښنې لرې شي.
ښاغلی دانش وویل د مخابراتو وزارت ژمنه کړې ده چې د دې تذکیرو چاپولو ته لازم تخنیکي وسایل برابر کړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکیرو په چاپولو به 140 میلیونه ډالر ولګیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم د دوشنبې په ورځ په یاد موضوع بحث کړی او د مخابراتو، کورنیو چارو او مالی وزارتونو او مرکزی احصایې ادارې ته دنده سپارلې چې د دې تذکیرو د چاپولو چارې د ګړندۍ کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ډاډمن نه دي چې دا تذکیرې د پټاکلي وخت چاپ او خلکو ته ورکړل شي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په هیواد کې آزاد او شفاف انتخاباتو ته د الکترونیکي تذکیرو لرل ضروری دي.
که د تذکیرو د تیارولو چارو ته پام وسي په دې هکله مو د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو سره خبرې لرلې خو مطلوبې نتیجې ته ونه رسیدو او معلومه سوه چې د تذکیرې به په ټاکلي وخت کې تیارې نه سي او په انتخاباتو کې به رایه ورکوونکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې نه سي.
د افغانستان اتباع اوس مهال ساده کاغذي تذکیرې لري چې ویل کېږي په ډېرې اسانۍ سره په جالي بڼه جوړېدلی شي. خلک وایي په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو ګڼ شمېر اتباعو افغاني تذکیرې جوړې کړې دي. خلک دا هم وایي د همدغو جالي اسنادو له مخې ځینو خلکو د نورو ملکیتونه غصب کړي هم دي. خو افغان چارواکي وایي چې پر الکترونیکي تذکیرو سربېره یې قبالو، نکاحنامو، د موټرو جوازونو او د داسې نورو اسنادو الکترونیکي کولو ته هم تدابیر نیولې دي.
د کابل ښار د مکرریانونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ځینې حکومتي چارواکي کوښښ کوي دوی د بلاکونو شنې سیمې غصب کړي.
د څلورم مکرریانونو اوسیدونکو وایي د اتم بلاک شاته په دوه جریبه شنه سیمه کې د مکرریانونو د نقشې له مخې د درېیم او څلورم مکرریانونو د برېښنا او اوبو سیسټمونه تیر شوي چې په دې سیمه د ودانۍ جوړول به ورته زیان ورسوي. د کابل ښاروالۍ د مکرریانونو د ساتنې او څارنې د ادارې چارواکي هم د خلکو خبره تاییدوي او وایي دلته هیڅ ځمکه نشته چې ودانۍ پرې جوړې شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوندې په اړه له کابله راپور راکوي.
د کابل شهر د مکرایانونو اوسیدونکو اندېښنه ښیي چې یو شمېر دولتي چارواکي غواړي چې حتی د بلاکونو ترمنځ زرغونې سیمې هم غصب کړي. د څلورم مکرایانونو د اتم بلاک اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ځینې دولتي چارواکي دوی ته ګواښ کوي او غواړي د دوو بلاکونو ترمنځ پر زرغونه سیمه نوې ودانۍ جوړ کړي. د څلورم مکرایانونو یو استازي حاج محمد طاهر وایي چې د پخوانۍ نقشې پر اساس په دې شنه سیمه کې د برېښنا مزي او کانالایزیشن سیستم تیر شوی. شاغلی طاهر او د دې بلاک یو پلوسیدونکي حاج منیر ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل غواړي چې د همځکه غصب کړي.
اینمی 700 نفر کې د بلاک عج زندگی میکنه. اینمی
برای دغه وسو کسان چې پاتم بلاک کې ژوند کوي دا سیمه د آرامۍ مړی او ژوندۍ او تفریح لپاره ده. لټول سره تر دې ځمکه لاندې ټول سیستمونه تیر شوي. کوم قانون دوی ته اجازه ورکړي تر هوایي ډګر پورې 2000 جیری بزمکه استعمالک شوی دا دو جیری بزمکه څنګه پاتې شوی کومنګ سپینګری شو او لمنځه ولاړو خیر دی زمون کوچنیان او لمسیان خو پاتې دي ظلم هم یو اندازه لري
دغه وزنی صحدا چې دغه د لید مریضان مزګر سپنسرانی سپنجری ماشمان دا ټول د لید په پارک ګرځي اوس د مزیک مافیا راغلي چې غواړي چې پر دا باندې بلن منزل جوړ کړي. دا سړی یار محمد خان میږي په مواد مخدر سرندوالی کیر دایستي کار دی.
د 1948 میلادي کال د روسانو د نقشې له مخې د اتم بلاک شاته په زرغونه سیمه کې د بل بلاک د جوړولو نقشه نسته. هغه تصویرونه چې ازادي راډیو له دغه نقشې اخیستي پکښ ښکاري چې تر دغه ځکه لاندې د برېښنا 15000 واټه لینونه تیر شوي چې دریم او څلورم مکرریانونو ته برېښنا رسولې. د مکرریانونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دغه ځکه ته د مکرریانونو نور سیستمونه هم نږدې دي. خو د نشې توکو پر ضد مبارزه د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل بل ازادي راډیو سره په خبرو کې د څلورم مکرریانونو د اوسیدونکو تورونه رات کړل او وی ویل چې د هڅې تورونه دي
بیخي قطعي توګه را دوم. اصلا ما د ملکیت نه دلیل او زه دغه جته اصلا نه يم تل او نه لیدلای دا نو دوی اصلا غواړي چې په دغه پروپاګاندا سره د خپل جایدادونه چې دی یو قانوني سبغه ورکړي یو ناقد اومد کی او دا یو بوختان ده چې په ما یو افتراء ده چې ما دا کړی ده.
د کابل شاروالۍ د مکرریانونو د څارنې او ساتنې چارواکي هم وایي چې د مکرریانو د اتم بلاک شاته د نور لوړ پړو ودانۍ او کورنو جوړول ځای نه دی پاتم. د دې ادارې رئیس شفیع الله قیصری ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې ته نږدې د مکرریانو د مرکز ګرمۍ سیستم هم پروت دی او باید دلته نوې ودانۍ جوړې نه سي.
څنګه کې چې دا ځای یوازې د اتم بلاک پاتې شوی وای د بل خواته ساحه د شنه ساحه ده چې نږدې د زمونږ بخارخانه د څلورم مکرریانو د بخارخانه د لوی بخارخانه چې ټول مکرریانو کې حرارت ورکې پز ژوند کې ډیر لري د دې ځای څخه هغه پراته دی هغه یې استعمالک شوی دی. څنګه کیږي چې دا ځای دی له استعمالک پاتیجی او نور ټول منطقه استعمالک شوی وای.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم د خلکو شکایتونه ورغلي او باید افغان حکومت د دې غمځکه د غصب مخنیوي وکړي. په کابل او د افغانستان په نور سیمو کې د شخصي او دولتي مزکو غصب ډیر زیات دی او له دې امله په ډیرو سیمو کې خلک شکایتونه کوي. اداري فساد، ناامنۍ او د مزکو غصب د افغان حکومت لوی ستونزې او چیلنجونه دي چې راپور نه وايي په دغو مسایلو کې یو شمېر افغان چارواکي لاس لري.
تاسو له پیغامونو نه
خیر زه د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو له ټولو همکارانو او اوریدونکو څخه مننه کوم چې د پیغامونو د نړۍ دغه نړۍ پرانیستې ده. په ننګرهار کې ډېرې نورې ستونزې دي خو زه یوازې د یوې یادونه کوم. په ننګرهار کې دمګړې د زورواکو د چارواکو او د ولسي جرګې د جنګړو لخوا دغلته د دولتي ځمکو د غصبولو لړۍ خپه درس کې روانه ده. دغه لړۍ هم د ننګرهار تر پوهنتونه پورې رسېدلې ده. ټولو اوریدونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې د ننګرهار پوهنتون کلونه وړاندې د ترونکي په سیمه کې جوړ شوی دی. د دغه پوهنتون ځمکه دمګړې د زورواکو د خونه نیول کېږي او په خپل سر پرې ودانۍ او کورونه جوړېږي. زه د جلال آباد ښار به یو اوسیدونکی او د دغه پوهنتون د یو تاریخ په توګه اندېښنه لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دغې پوهنتون ټولې ځمکې غصب شي او دغلته به بیا دغسې زیانوي پاتې شوی چې د پوهنتون لپاره پکې کومه ودانۍ جوړې شي. د دې تر څنګ د دې پوهنتون ځینې بلاکونه د ولسي جرګې د مرستیالانو او یا هم د لوړپوړو چارواکو د خور نه د کلونو راهیسې نیول شوي دي. محصلین په ښار کې ژوند تېروي، په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته دی، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته دی او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولې دي. زه د افغانستان د رئیس جمهور کرزي صاحب نه غوښتنه کوم چې د ننګرهار پوهنتون د ځمکو د غصب لپاره یو پلاوی راولېږي، خو دا داسې پلاوی چې هغه صلاحیتونه ولري، هغه دلته په سمه توګه څېړنه وکړي، هغوی خپله د چارواکو سره په فساد کې ښکېل نه شي او دغه ځمکې د غصب نه خلاصې کړي. کومې ودانۍ چې پخوا جوړې شوې دي دلته بېرته د محصلینو په واک کې ورکړي.
له ننګرهار د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې په دې ولایت کې د البته د ننګرهار تر پوهنتون پورې د ځمکو د غصب خبره کوله او له ولسمشر کرزي څخه هم وغوښتل چې د دغې ستونزې لپاره د یو پلاوی سیمې ته واستوي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، اته نیمې بجې دي. وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو، خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له منیجر او مدیر سره مرکه لرو او دغه راز د سوریې د ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو. اوس ناجیه صافی ته ور ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پینا مړی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي سره د ویډیو کانفرنس لاري پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو د داخلي همرو په ګډون پر یو لړ مسایلو خبري وکړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وای ناتو په داسې وخت کې افغانستان خپل ځواکونه باسي چې دغه هیواد لګنو ګواخونو سره مخامخ دی. تکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان نړیوال جام دوهمه لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادعا ویرات کړي چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیوال اداره د روسیې په سیاسي حلو ځلو کې مداخله کوي. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د برما د اپوزیسیون له مشرې آن سان سوچی سره په سپینه ماڼۍ کې په شخصي ډول خبرې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قرغیزستان ته ورسید، سو د دغه هیواد ولسمشر الماسبیک ناتمبایف سره وګوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، غزنی او لشکرګاه کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. مخیر دیشه ده فانسان ده کرکت ده ملی تیم لی منیجر یا مدیر سره ده په سریلانکا کې د شل اورو نړیوال جام لوبو د پرونی مسابقه او د راتلونکو د افغانستان د راتلونکو مسابقو په باب مرکز ته خبره کوو. یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریه ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته وویل کومه جګړه چې په سوریه کې پیل شوې ده یوازې د مشق نه ګواښي، بلکې ایران او د لبنان حزب الله ته هم یو تهدید دی. د سوریه دولتي آژانس سناوای بشار اسد علي اکبر صالحی د دمشق څرګنده کړ چې د سوریه جګړه د مقاومت محور ته یو ګواښ دی. د بشار الاسد رژیم سوریه، ایران او د لبنان حزب الله د اسرائیل پر ضد مقاومت محور ګڼي. د ازادي راډیو د خبر څنګه د سوریه د ولسمشر پر څرګندونو رپورت لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د سوریه دولتي آژانس د ولسمشر بشار الاسد په وینا وایي چې د رژیم د سوریه د شخړو د هواري په برخه کې ټول وړاندیزونو تشکاره ځواب ورکړی دی او د هر وړاندیز بریالیتوب په صداقت کې دی. بشار الاسد او د هغه ملاتړي لکه روسیا، چین، ایران او د لبنان حزب الله لا تلس میاشتو راهیسې د سوریه پر روانو شخړو کې لویدیز هیوادونه، ترکیه او د خلیج عربي هیوادونه ملامتوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دمشق کې خبريالانو ته وویل د سوریه د شخړو حل د سوریه د خلکو په لاس کې دی، خو صالحي څرګنده کړه چې د سیمه هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته کولای شي. موږ باید د مؤسسو او د هغو هیوادو ترمنځ چې په مخلصانه او صادقانه ډول هڅې کوي یو سولهیز لاره پیدا کړي، په هم اهنګي له یو بل سره وتوانی شو چې ان شاء الله یو مناسب حل لاره وړاندې کړو. بلور سره د امریکا د خزانه وزارت ایران تورن کړ چې د دې لپاره غولونکې هلې ځلې کوي چې د دمشق رژیم وسلې ترلاسه کړي او هغه د خپلو خلکو پر ضد وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت وای چې ایران په 1000 وټکو کې سوریه ته وسلې او جنگي تجهیزات لیږل دي. امریکایي چارواکي وای چې دا الوتکې د ایران ایر، ماهان ایر او یاس ایر هوایي چلندونو له لوري سوریه ته استول شوې دي او دا درې هوایي شرکتونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مربوط دي. دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره په یو وخت لویدیز خپلواک خبریالان په دمشق او د سوریه په شمال کې د ادلب په ښار کې د سختو جګړو راپورټونه ورکړي دي. له راپورټونو سره سم پرون د دمشق په جنوب کې حکومتي ځواکونه د توپونو ډزې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د سوریه حکومتي ځواکونه تورن کړل چې پر ملکیانو یې په ادلب او هما ښارونو کې بمباري کړې او د وژل شویو کسانو له مړیو څخه یې غوښونه او پوزې پرې کړې دي.
د کرکټ نړیوال شل اوریزه سیالي ازادي راډیو مول سریلانکا څخه په مستقیمه توګه له دې سیالیو خبرې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په مقابل کې خپل لوب سره لدی چې سیال ټیم سخت تر فشار لاندې ونیو په ورستو شیبو کې د درويشتو منډو په توپیر بایلو ده. دغه لوب د شلو ورونو نړیوال جام لوب په ترڅ کې پرون د سریلانکا په مرکز کولمبو کې تر سره شو. لومړی د هند ټیم بیټینګ وکړ او د خپل پنځو لوبغاړو په سوځیدو سره 159 منډې جوړ کړې. افغان لوبغاړو دغه هدف د پوره کولو لپاره په پایل کې ښه لوب وکړ خو د لوب په پای کې د 116 منډو په کولو سره ټول وسوځیدل. سلطان محمد سرور د پرنی لوب په اړه 13 ورځ البته نو وخت د افغانستان د کرکټ ټیم له منیجر یا مدیر شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راګرځوم.
ستانکزی صاحب، د تاسو د نننۍ لوب د هند په مقابل کې څنګه وه؟ ستاسو ارزیابي څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لوب خو ښه وسوله، خو منګه داسې پوزیشن باندې و چې موږ باید د لوب غټلې وای، خو بدبختانه په قسمت زموږ سره یاري و نه کړل. څه په فیلډینګ کې لږ زره موږ کې چې موږ مس کړل، چې یو شل رن زغې له موږ نه زیات وکړل او محمد نبی ساحل په ډېر غلط وخت کې اوټ سن، نو لوب زموږ له لاس نه وتله.
ستانیزه صاحب، دغه لوب ما ولیدل، شاید په میلیونو خلکو نورو به هم لیدلی په نړۍ کې. ستاسو چې لومړی لوب پیل کړه، ډیر ښه مخکې لاړې په اوله مرحله کې. داسې مرحله هم راغله چې د هند ټیم سخت تر فشار لاندې راغی، خو د لوب په جریان کې محمد شهزاد لږ زخمی شو، چې اوس هغه څنګه دی؟
محمد شهزاد ماشاءالله ډیر ښه ده، انشاءالله راتلونکي سیالۍ ته پوره اماده وي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو هم ویل چې میلیونو خلکو لیدلی دی، نو لوب ډېره ښه وسوله. څومره توقعات ول د خلکو دی؟ چې تیره د کرکټ د مبصرینو، نو هغوی هم ډېر خوښي اظهار کړل، خو موږ خپل داخلا قلبا موږ ډېر زیات خفه یاستو. دا لوبه موږ ګټلې وای،
نو تاسو امید درلوده ورته ملا تړلې او څه ګټې، خو بخت یاري ونه کړه. په هر صورت دغه درې کې چونه چې له تاسو نه ولویدل، د دې علت څه؟ آیا د تاسو لوبغاړو په شپه کې لوب نه ده کړی که د سټېډیوم لایټونه وو، که څنګه علت څه؟
درې نه ول، څلور کې چونه موږ خطا کړل. یو یو قټ علت دا ده چې د پرمدا سټېډیوم څخه کوم د پدې کې څه کوم ټیمونو اول ځل د پاره لوب کړی ده، د لایټونو مشکل له وجې نه صحیح فیلډینګ نه ده کړی، چې د سمغه اثر و موږ باندې هم ګرځېدلې وي. او اگر چې د موږ کې چونه هم دغه د ټیم د بهترینو فیلډران نه ډراپ شوی دي، نو د توقع برخلاف کار وسی، ان شاء الله په اینده مسابقه کې به دا ټول غلطیان حل شي او امیدوار سیم لسان ته شکست ورکو او خپل ځای برقرار او ساتو په ورلد کپ کې.
سنیزه صاحب، ورستی پښتنه د انګلستان په مقابل کې د بریالیتوب څومره هیله مند یاست؟ دا لوبه د جمعې پورس کیږي،
ان شاء الله ډیر زیات امیدواري ستاده. ل کنټرول په فون کې دی او نومره غټ فرق نشته د منګه د نورو لوبډلو په مقابل کې، نو امیدوار یاست د ملت د دعاګانو په برکت او جل جلاله د رحمت په برکت، ان شاء الله په دې سیالۍ کې منګه خو ځلېګو او کوشش په خپل عزمي کوو سي دا سیالي وګټو او منګه د ورلد کپ کې ځان وساتو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر یا مدیر شفیق الله ستانکزی وټاکل شوی دی چې سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان نړیوال جام دوهم لوبه له انګلستان سره وکړي.
زمانو عمران دی او مروري ولسوالي اوسیدونکو ما د ټول کرکټ سره زړه ډیره مینه لرم دا د ماشومتوب نه چون چې زه خپلم کرکټ کوم د افغانستان میچ د هندستان سره ولنه میچ کې خیرسه او زه پم دې مخه خار تر غلیم چې هم دغه میچ وګورم چون چې زما تلوسه ډیره زیاته ده ډیر ملګری مراغلی دي او ځنی کسان د سشته چې هغه او تلویزیون ته لاسرسي نه لري او برقم نه لري فکر کوم چې دا میچ به حتمی ګوري او
زمانو زبی ولاده د کونړې ما او لوبې خو د کرکټ سره مې ډیره مینه ده او د افغانستان چې کلم د او چا سره لوبې هغه مال ډیر خو نه کوي که هغه افغانستان وبېلې کې یو ګټي خو دا د افتخار خبره ده چې په دې لاند وخت کې افغانستان نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې ده ډیر خوشاله یم
زمانو منصور لاره د کونړ ورته سیدونګي د کرکټ د لوبې سره خپل ډیر علاقه او شوق لرم او ما په خپل وخت نه درم چې وې کوم خو د لیدل سره په هر کله چې د افغانستان لوبې دومره تیم متاثر او چې په دې تر وخت کی ما یو ډیسټی وی یو غټی هم د دې لپاره واسو ده چې شلوري زلو بر روانه ده
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي په ډېرې لیوالتیا سره د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبې تعقیبوي او دا مهمه ده چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون لري بلکې د دې بایلل یا ګټل ورته دومره مهم نه دي. په هر صورت په د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا ته له انګلستان سره لوبه وکړي. نور د راپورونو مطالبو لپاره وخت نشته. ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. د دې به هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکو شو ځان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیز یا دوست لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مونگاگل آزادی راڈیو سخاوری پا آزادی راڈیو که دو رکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقع است. گرانو اوریدون کو ووز قلم و قاغاز تیار کرده ده تیلیفون شمیری ولی که زکه چه تاست حقا تیلیفونی پیغمونه خپراو پا کمو که چه تاسی خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه داغا تیلیفونی پیغمونه یوزای سر واورو.
السلام علیکم مولانا مسئولای درزگان ولایت مرکز سریم کوس خبر خوښ ما ده ما چې صدر نمیږه تقریبا د شل کال عمر لذي د دوی مکال رئیس کی چنا دراکوي د نیم زیدی د بسر روري د ملک مستیک مسیر کارچا ته د پاپا اړه معلومات مستجی په دغه نمبر زنګ وي 0 00 2 4 9
0 00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله سلام علیکم زم محب رحمان د نورستان ولایت څخه تاسو د ازادي رادیو سره په تماس کې ما زول هر څه د مخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو څخه مننه کوم چې دغه برنامه د ورکوشو ځان لپاره سمته کړی دی او پس له سلام زما یو کاکا زوی د پاګنیا سکیږي چې ملي اردو ته تللی تر اوسه یې کوم احوال نشته دی او که چېرې دی خپله زما آواز اوري او یا دوستان په ملي اردو کې خبر ده کې اوري ماته دې په دې شمېرا تماس ونیسي د شماره دی 0 50 45 50 92 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 50 45 50 92 خدای دې وکړي چې خپله دوستان یا دی واوري بیا دې ماته په دغه شماره ټلیفون وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه. خدای پامه.
زه عین الله د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. زما یو تره دی په نامه د عصمت الله. شپږ کاله کېږي چې د کورانه درک شوی د قندهار ښار ته تللی هلته نه درک شوی دی. نو که هر چا ته د عصمت الله په اړه معلومات وي یا د اعلان په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې تلیفون وکړي 0 50 35 85 00. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 50 35 85 00. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت څخه په تماس کې یم. زما یو درې ملګري چې یو زه ولایت دی بل چې کړه او دوه په کندهار کې دی یو ورځ مخنه دا بل جمعه چې ته دې زما غاوري او یا دې په حق له څه معلومات لري سفر باندې څلور کاله مخکې نه نه ورک شي دي نو په دې نمبر دې نه سره تر ما سولې سراویا شکاګاتیا یا راویا نو سو فنګوس.
الو السلام علیکم. زه ولی جان د برجس ولایت د بالامرغاب دولسوالۍ بجیکار از زور کلی خبرې کوم. ما یو ورځ په نامه نبی جان په کوم اکیږي چې دا څلور کاله کیږي د کور څخه نه درک شوی دی. که څوک د نبی جان په اړه معلومات لري او یا د خپل ما زه غوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ وي 0 50 40 40 10 80 90 نمبر یې اړ بیا تکرارو 0 50 40 40 10 80 90. والسلام.
د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي.
السلام علیکم. زه نعیم الله د کنړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنګل د سیمې نه ستاسو سره تماس کې یم. زما یو اکا په نامه د شیرزاده د 12 کال را په دیخوا لا درکه شوی دی د کراچۍ څخه پاکستان کراچۍ څخه. چا ته د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 50 35 23 268. بله شمېره زموږ دا ده 0 50 35 302.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالخیر د ولسوالۍ خدښیر د کلي ورور په نوم محمد عبدالغفار څلور کاله کېږي چې ورک شوی ده. د ورور زما نی دی عبدالبصیر او عبدالمنان د پلار نوم یې د نظر کاکا کچا ته یا دې خپل ځما غږار وی ماته دې په دې شمیره اړیکه کوي چې 0 50 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
زمان خیل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین څخه زما یو کاکا د ډاکټر نجیب د پاچاهۍ په وخت کښې ورک شوی دی. هر چا ته یې که معلومات وي ما سره دې په دې نمبر اړیکه ونیسي. نوم یې دی عبدالقدوس، 0 3 شپاړس 125. او کې اتصالات باندې راوي 0 5 0 4 3 6 7.
معلومات خبر رکھی سلام کا احترام معلومات
منظور پلام یو لسکا نمبر زنگ صفر نہاویا تلور سو شیت ولس اتلس صفر نہاویا تلور سو شیت ولس اتلس
زما یو ماما دی محمد اسحاق نام زخی د حجیری د کجکی د ګل سوال د ایمان ولایت کیمیرا باندې ځان وو یې په وسه واته درې سو وشته تلور سو. السلام علیکم
بنجاری دے ایمان نویرہ کا تجھے کیوں رفعیت ہم پر تماش کیا ماں دیتا پر سلخان میں اس کوئی اس ٹوشت کرے کیوں سے رہا رہی تو دو اس میرے ماں تجھے جام گوئی سے پر وہ سے پر اتا دری یو دو اپے دو وہ
بھلے. السلام علیکم رسی عزادہ دا علم والد دری چولت والی رکھ لائے گا زفین اصر سات پر تماش کیا ماں دا کاکا بھی دی جنہی مطلع پر آنا دی مرمان اکاس بھی دی در لسنا شکیری چورت دی هر څوک چې په اړه معلومات لري او یا به خپل د اعلان اوري اما چې په دغه شمیره رنګ وي 0 1 9 9 1 8 1 0 شمیره اجازه تکرارم 0 1 9 1 0 1 8 1 0.
هلو السلام علیکم محمد خروٹ ہے دا پکتیا ولایت پٹان لسوالی نے تا سر تلی پانے پر کر خیم ما اورور دا عرب خان امینی کا چاتے تا معلومات وی پدغش میرے دا زنگ ہوئی سیک پر واو یا شپاک شپیتا وو یا وو پینزه.
زه محمد هاشم د لوګر ولایت د محمد اغي لوسالي اوسیدونکی یم. زما یارو ایو پلار تقریبا 2 کاله کیږي چې نادرکه دی په نامو د مساخان او ورکی چې د کریک په حکومت کې چې ظالمانو خپل ماده یې څخه وړي دي که چا پیدا کړ په دغه شمیره دی زنګ وهي 0 2 2 8 4 5 شمیره یو ځل بیا تکرارېږي 0 2 2 8 4 5 کچا پیدا کړ جایزه ورته ورکول کیږي 2 میلیونه روپۍ. وسلام.
الو زه ما تمام ساقي د کونه ولایت د مرول د رساله وسیدون کې ما زما یو د 3 زر د ځان یزمن په نامو تقریبا 3 کال کېږي چې ورښه 75 کومه پاتې نه پدې ډول د شپې په شپې د زنګ ورچی پر واګه شپږ نه وشیر 520 د شپې په شپې یو ځل بیا پر واګه شپږ نه وشیر 520. وسلام.
ما نوم بادام د سروزی د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور دا پد کاله کېږي چې نه دره کلا نو زما دا خواهش ده که چېرته زما اواز اوري نو ما ته دې زنګ ووایي په دغه شمېره ایشای ملګري اوري په دغه شمېره دې زما ځان سره ثبت کړي ما ته دې زنګ ووایي 0 8 3 5 3 6 شماره یو رسا تکراروم 0 8 3 5 3 6 نما دور کرو نوم عبدالرحمن دا تیر به زما دا هغه اوري نو خواهش کوم چې دا دې ما ته زنګ ووهي، یا یې ملګری دي نو ما ته دا شماره بېرته ملاو شي. وسلام.
ہلو حضر سے
ایران پوری پتن لگی میں خبر دی چیر پر یہ چاہتا معلومات بس پردیش میرا زنگ ہوئی نور رونے دی بس شیر افضل نور محمد نام ہے میرا عالم مد عالم پشپالک آشم بورا بھائی رونے دی بس
پہلاؤں کو دے نمبر زنگ دو سو دو سو نو یا سو تین دوس
زمر یو کس دا امیت پا نامه بانی ورکسوی دی تو غارو چی پیدا چی دو رزگان وقت جراوت اولسالی سے مستای سرالی کنی وجه دا تا چی کوانی چی چی مستای پل معلومات راکی
مہاراری
معلومات معلومات را سره وکي نو اوس موږ ته معلومات نه کیږي چې د دکم نمبر او پر کوم اندازه باندې وو نو موږ اوس راډیو ته غوږ نیسو موږ خپل پیغام راډیو ته پریږدو نو چې دغه نمبر معلومات بس د خدای نظر په نام باندې نه ده او د خدای دا دورور چې دغه معلومات مو موږ ته راکړي.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
السلام علیکم، زما نوم لال محمد دی، د بسم الله زیر د غزنی ولایت کو بیان یو د ولسوالی. زما یو ورور دی حبیب الله نیزی د بسم الله زیر، چې تقریبا شل کال کېږي چې پښتون دی او کچیری د به انډوالان ته یا د خپل د زما زغ او دی نو زه په پاکستان کې زما پر دا نمبر باندې فون دا وې 0093
سوداگر نمیگم دو قندوز کے ولایت امام صاحب دولسوالی اما رو دورک دا سلور کال کی چورک دا اس معلومات نشتا دا پلار نوم میں انارگل دا اما نوم سوداگر دا دیورو نوم میں ناصر دا کخپل دا اما غگ آوری او یا دوستان آوری نو پا دغ لمبر دی ما تا زنگ رو ووهی سپر وو وو یو دیر یو شپیتا پینده سو نها.
بلی السلام علیکم، زان یز محمد دی ایلمان ولایت دنائوی دا ولسوالی سر رستا سر پتماش کیم. زما یو ورور چې لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، لاس کاله یو لاس کاله کې چې د کور نه درکه سو دی. هر مسلمان ورو ته د په حق باندې معلومات لري او یا د خپل ازما زغاوري مزما سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کی 01 2 0 4 3 8 4 3 بیا تکراروم 01 2 0 4 3 8 4 3
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 0 2 0 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.